نن جمعه ده دلندیه قوس و ما ده نوامبر وویشتمه. السلام علیکم او سهار مونی اکمرغه. ده آزادی راژیو ده نن درد زیخ پروانه لا همده چی به پیل سوی پالومنی نیم ساتا خبری مجلی سره. زموشخ پروانه ده ماشام تر او دوام کوی. پا راپورونی که آوری ده جرمنی یوی چاروکی لافغانستان ده امریکایی پاوزیانو پا وطول کی ده بیری مخالفت وکر. ده او نور راپورونه تر خبرونو او روسته. په غزنی کې چارواکي وایي چې د شخړو پر مهال د وژل سوو کسانو شمیر تر پخوا کم سوی دی. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلورو میاشتو معاشونه ورکول سوي، خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته. د ترکیې یوې محکمې د پیلوټانو او قمندانانو په ګډون د پوځ 328 غړي په عمر قید محکوم کړل. په غزنی کې د افغاني سترې میاشتې ټولنې چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلوالو شخړو پر مهال د وژل سوو کسانو شمیر کم سوی. په غزنی کې د افغاني سترې میاشتې ټولنې رئیس عبدالعلیم نوري ازادي راډیو ته وویل د 2013 کال پرتله په 19 او 20 میلادي کلونو کې د جګړې له ډګره لږ مړي انتقال کړي.
په 2013 کال کې موږ 515 جنازې انتقال کړې دي. په 2019 کال کې 315 جنازې او په 2020 کال تر اوسه پورې 200 جنازې انتقال شوې دي. اوس خوشبختانه جګړه کمواله پیدا کړې ده.
سره میاشت د جګړې له ډګره یوازې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو مړي لېږدوي. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلورو میاشتو معاشونه ورکول سوي، خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته. د نورستان د روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري ازادي راډیو ته وویل
د درملو په بخش کې د ژمنۍ توکو د رسیدلو په برخه کې هم لږ تاخیر شوی او د تطبیقونکو موسسې لخوا نه، خو اوس چې دوی ته د عامې روغتیا د وزارت له لورې کوم قسط پیسې ورکړل شوي دي، نو مغه تاسو کې به دوی د ژمنۍ خطې ټوله تکمیلوي.
په نورستان کې د 24 روغتیایي مرکزونو روغتیایي کارکوونکو د معاشونو د نه ورکړې له کبله له څه باندې دو میاشتو راهیسې اعتصاب کړی وو. د تخار د ملي امنیت اداره وایي چې لس کسان یې د وسلوالو غلاو، قتلونو او د وسلو د خرڅلاو په تور نیولي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تخار د ملي امنیت ریاست موظفانو په طالقان ښار کې په درو اپراتیفي عملیاتو کې دا کسان نیولي دي.
دا هم ویل چې له نیول سوو کسانو څخه یو موټر، یو کلاشینکوف او یو اندازه مهمات ترلاسه سوي او ضبط سوي دي. د ترکیې یوې محکمې د پیلوټانو او قمندانانو په ګډون د پوځ 328 غړي په عمر قید محکوم کړل. محکمه دغه کسان د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد د خونړۍ کودتا په هڅه کې په لاس لرلو مجرم وپیژندل. د تورونو کسانو محاکمه په 2018 میلادي کال کې پیل شوې وه او تر ډیره د هغو پوځیانو دوسیې وڅېړل سوې چې د انقرې په اکینچی هوایي اډه کې دیرول. ترک چارواکي دا اډه د کودتا د هڅې اصلي سرچینه ګڼي. د دوی د محاکمې پر مهال په محکمه او پلازمینه انقره کې سخت امنیتي تدابیر غوره سوي وو. د استرالیا او بریتانیا چارواکو د ایران لخوا د استرالیایي بریتانوي څېړونکي کایلی مور ګیلبریت د خلاصون هرکلی وکړ. نوموړي په 2013 کال کې ایران ته د سفر په لړ کې نیول سوی وه او په لس کاله بند محکومه سوی وه. ایرانی رسنۍ وایي چې کایلی مور ګیلبریت اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور نیول سوی وه او د دریو ایرانی سوداګرو د خلاصون په بدل کې خوشی سوه. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاین په یو بیان کې ویلي چې د نوموړي خلاصون د استرالیا د حکومت لپاره یو لومړیتوب و. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب هم په یو ټویټ کې د کایلی مور ګیلبریت د خلاصون او استرالیا ته د هغې د ستنېدو هرکلی کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لویدیز د بیلاروس په کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورن کړ. سرګی لاوروف د تور په منځ کې له الکساندر لوکاشینکو سره په کتنه کې ولګاوه. په دې هیواد کې د اګست میاشتې د ولسمشرۍ د لنجمنو انتخاباتو په اعتراض کې مظاهرې روانې دي. زرګونه مظاهره چن د اګست له 9 نیټې را په دې خوا د هرې اونۍ په پای کې واټونو ته راوځي او د الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوي. اعتراض کوونکي باور لري چې د اپوزیسیون 38 کلنه کاندیده سویتلانا تسیخانوفسکایا د انتخاباتو اصلي ګټونکې ده. رویټرز خبری اژانس وایي ځینو ډیموکراتانو پر منتخب ولسمشر جو بایدن فشار راوړی چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځي بودیجه کمه کړي. اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو دریو کلونو کې د امریکا بودیجه له څه باندې 1.99 میلیارد ډالرو څخه 1.24 میلیارد ډالرو یعنی شاوخوا 99% لوړه کړه. د سپری په نوم د سټاکهولم د سولې د نړیوالې څېړنیزې مؤسسې د راپور له مخې چې د سږ کال په څور میاشت کې خپور سو د کورونا وایرس د اقتصادي اغیزو له کبله شی په راتلونکي کې د هیوادونو د پوځي بودیجو د زیاتېدو بهیر ودرول سي او دا امکان هم شته چې کمی سي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل ځای چې وریځ د تودوخې لوړه درجه وو ټیټه یو، هرات اسمان مر د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 3، مزار شریف اسمان ځای چې وریځ د اوره امکان شته د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 2، کندهار اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 3، او جلال آباد هم اسمان ځای چې وریځ د اوره امکان شته د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 9.
خاطر پردیس د هوا له حال خبر کړو. د افغانستان سیمی انړی له حالمو د خبری مجلې د خبری راپورونو په برخه کې خبرو. د جرمنی یو چارواکی له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په وتلو کې د بیړی مخالفت وکړ. افغانستان په سویل کې خبریالان په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس سعید قاتلانو د مجازاتو غوښتنه لري.
نه وسلوالو طالبانو او نه افغان حکومت په دې ارتباط مشته خبریالانو همدارنګه د خبریالانو بنسټونو ته وضاحت ورکړی دی. دوی د شهید الیاس سعید قضیه د نور قضیو په څیر رسبابې زګنی.
افغانستان او نور هیوادونو کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې زیاتې شوې. د فوټبال د پیژندل شوي ستوري دیګو مارادونا مړې خاورو ته وسپارل شو. د ژوند پرانګونی کې د کونړ له یو پښ یا آهنګر سره خبرې کیږي.
دلته تبرګا جوړو، نور جوړو، چاړه جوړو، رګه جوړو، دا رنده جوړو، پټه نور جوړو.
د خبرونې د سر موضوع راخلو. د جرمنی یو چارواکی له هغه څه سره مخالفت وکړ چې د افغانستان د امریکایي پوځیانو په بیړه وتلو بلل. تر دې مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي پوځونو د وتلو په باب د دغه هیواد د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پریکړې اندېښمن دی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر تیرې اونۍ ویلي و چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځونو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم سي. تفصیل له اسمت څاروانه.
د جرمنی د پوځوي چارواکي ایوا هوګل له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د متحدو ایالاتونو د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د پلان په وړاندې خبرداري ورکړ. د په تیرو نږدې لسو ورځو کې دوهم جرمنی چارواکی دی چې له دې پلان سره مخالفت کوي. د جرمنی خبري اژانس د راپور له مخې اغلی هوګل ویلي څه چې په کار نه دي په بیړه د ځواکونو ایستل دي. د زیاته کړه مهمه دا ده چې د ځواکونو د ایستلو هر راز پروګرام غږمل وي. د جرمني دغه پوځي چارواکي همداراز ویلي چې په کار ده چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن غټ لومړیتوب دا وي چې د ناتو له نورو غړو سره همغه راز چې امریکا ورسره یو ځای افغانستان ته تللې له هغو سره یو ځای راووسی. د راپور له مخې حاضر دمه جرمني په افغانستان کې نږدې 1250 پوځیان لري. دا ځواکونه د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روسي. اغلی هیګل ویلي تر اوسه پورې په افغانستان کې د جرمني 950 سرتیري وژل شوي. د دې په وینا په دې اړه چې په کابو 2 لسیزو کې په افغانستان کې پوځي حضور څه بریال لرلې رښتونی بحث ته اړتیا ده. تر دې وړاندې تیره اونۍ د جرمني د بندنوی چارو وزیر هایکو ماس په برلین کې یوې خبري غونډې ته ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه بیړناک اقدام به په دې هیواد کې د سولې د پروسې لپاره خنډونه زیات کړي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر د سه شنبه په ورځ وویل چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته رالیږ کړي. په همدې حال کې د تروریزم نړیوال انډکس یا شاخص شي چې افغانستان په درست نړۍ کې تر ټولو زیات له تروریزم اغېزمن شوی دی. د دې انډکس له مخې چې د سولې او اقتصاد انستیتوت خپور کړی په نړۍ کې د ټولو تروریستي پیښو په سلو کې 1/3 په افغانستان کې شوي او په دې حساب افغانستان په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لوی قرباني هیواد دی.
د اسمت په څاروان پر راپور کې مو وردل چې د جرمني یوې چارواکي له هغه څه سره مخالفت څرګند کړ چې د افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو په بیړه وتل وبلل. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر تیر اونۍ ویلي و چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4,500 څخه 2,500 ته راکم سي. د افغانستان په جنوب کې خبریالان وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې په څېړنه کې له ملګرو ملتونو هم د همکاري غوښتنه کړې ده. الیاس دایی څه باندې دوې اونۍ مخکې د هلمند په مرکز کې ظاهرا د ده په موټر پورې د نښلول سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو. صادق رښتینی نور حال راکوي.
د هلمند پوهنې د ریاست مسؤلین وایي تر 200,000 ډیر زده کوونکي لري خو ویل کېږي تر 100,000 ډیر.
د هلمند دا رسا ژغ دوې اونۍ مخکې د تل لپاره خاموش سو.
د نامنیو غربت او کورنۍ ستونزو له امله د زده کړو څخه محروم دي.
الیاس دایی د تیری عقرب میاشتې پر 9 نیټه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د چسپکی ماین په چاودنه کې ووژل سو. په جنوب کې د افغان خبریالانو د ملاتړ او خوندیتوب بنسټونه وایي د الیاس دایی د وژل کېدو دوې اونۍ پوره کېږي خو اړوند مسؤلانو تر اوسه د هغه د وژل کېدو جزئیات نه دي څرګند کړي. د کندهار پریس کلب مسول جاوید احمد تنویر وایي د شاوخوا 15 ورځو تیرېدو سره سره افغان حکومت او وسلوالو طالبانو دوی ته د الیاس دایی د قتل په اړه وضاحت نه دی ورکړی.
متاسفانه دا د شهید الیاس دایی د شهادت دوی اونۍ پرس ولې نه وسلوالو طالبانو او نه افغان حکومت په دې ارتباط موږ ته خبریالانو همدارنګ د خبریالانو بنسټونو ته وضاحت ورکړی دی. دا په دې معنا چې دوی د شهید الیاس دایی قضیه د نور قضیو په څیر هغه سبابې زګنی.
جاوید احمد تنویر وایي که حکومت او وسلوال طالبان د الیاس دایی د قضیه په اړه چپاته سي او په دې اړه وضاحت ورنکړي نو دوی به د خبریالانو د ملاتړ د نورو بنسټونو سره یو ځای ګډ تصمیم ونیسي.
موږ په هیڅ صورت چپ او آرام نه کښینو. موږ یو ځل بیا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د دواړو څخه د شهید الیاس دایی د شهادت د قضیې په اړه وضاحت غواړو. که چیرې دوی هم دوامدار د نورو قضیو په څیر چپ پاتې سي د کندهار خبریالان په جنوب کې د خبریالانو بنسټونه به د مرکز سره د خبریالانو د ملاتړو ادارو سره یو ځای بیا یو ګډ تصمیم نیسي او په دې ارتباط به بیا موږ وروستی غږ او وروستۍ پریکړه سرته رسوو.
په جنوب کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤل احمد لودین وایي خبریالان او د الیاس دایی کورنۍ لا هم نه پوهیږي چې نوموړی چا ولې وواژه.
تر وسه پورې موږ ته دا نه ده څرګنده سوې چې الیاس دایی چا وژلی دی او ولې وژلی دی. موږ په دې اړه خپل اندېښنه او د دغسې قضیو په ځانګړي ډول د شهید الیاس دایی د قضیې په اړه د ملګرو ملتونو سره هم خبرې کړې دي او د لیمو په کندهار کې د دوی د سیاسي نمایندګۍ څخه هم مرسته غوښتې ده تر څو د قضیې په روښانوالي کې زموږ سره مرسته وکړي. خو تر اوسه پورې موږ هیڅ ډول وضاحت په لاس کې نه لرو او یوازې دا راته ویل کېږي چې پلټنې روانې دي.
په جنوب کې د نوی یاد آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤل عبدالسمی غیرت ملوی دوی ویره لري چې د الیاس دایی قضیه دی هم په دې حوزه کې د نورو وجلسو خبریالانو په ډول لڅېړنې پاتې سي.
موږ د الیاس دایی د شهادت په لومړۍ ورځ هم د اندېښنه لرل چې د شهادت او د مړینې به هم دغسې پسې ورکیږي لکه د نورو شهیدانو دا چې موږ په زابل و هلمند و روزګان و کندهار کې لرل چې د هغوی قضیه هم دغسې پسې پاتې سوي دي او بیا چا پوښتنه نه ده کړې. د شهید الیاس دایی د شهادت تقریبا 2 کېږي. تر اوسه پورې دولت هغه سکنات چې باید لازم وای خبریالانو ته ورکړی وای د دوی کورنۍ ته ورکړی وای د دوی فامیل ته ورکړی وای کاملا نه دی ورکړی.
بلخوا د هلمند د والی ویان عمر ځواک وایي د الیاس دایی د وژل کېدو په اړه د پلټنې ټاکل شوی احت لا هم په څېړنو بوخت دی.
موږ په دې برخه کې یو ځانګړی احت ټاکلی دی. هدف هم دغه قضیې د دقیقو څېړنو ده چې په دې مخه باندې تر څو د قضیه دقیقه وڅېړي او په دې باندې کار وکړي او دم کړی. په دې کې امنیتي او کشفي ارګانونه دې ته رسېدلي دي قضیه سر کې دي. انشاءالله داخل وارد شوي د قضیې ته انشاءالله ډېر ژر په دې عقل باندې اقدام وکړي او هدف یې دا دی چې باید په دې برخه کې ډېر جدي کار وکړي او مخته ولاړ شي.
د الیاس دایی د وژل کېدو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. وسلوالو طالبانو تر دې مخکې ژمنه کړې وه چې د الیاس دایی د وژل کېدو په اړه څېړنې کوي.
ژوندۍ ودانۍ هم د شته نامنوي پر مهال یا سوځول سوي دي او یا یې چوکۍ او نور توکي د سیمیزو خلکو او نامعلومو کسانو لخوا چور سوي دي. محمد الیاس دایی د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو ووري.
اوس به احمد شیبر را ته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
Stars and Stripes ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له لوري د شکرانې یا تانکس ګیوینګ مذهبي ورځې د لمانځلو په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې دا ورځ سږ کال د تیرو کلونو په څیر نه ده. په دې مقاله کې راغلي دي چې د غوث ملاتړ ماموریت وار له مخه د ایمیل له لارې یو بیان لیږلی و چې د پنجشنبې په ورځ به د شکرانې ورځ پوځیان داسې لمانځي چې له یوه بل به سره لرې وي. ورځپاڼې وړاندې د افغانستان د روغتیا وزارت دا شمېرې خپرې کړې دي چې تر اوسه په دغه هیواد کې څه باندې 45,000 کسان په کورونا اخته شوي دي او له دې ډلې 1,212 تنه مړه شوي دي. خو سټارز اینډ سټرایپس په خپره کړې مطلب کې پر دې شمېرو شک څرګندوي او لیکي چې ډېر کسان دي چې ټیسټ یې نه دی شوی نو د کورونا مثبتې پېښې ښایي په افغانستان کې تر دې ډېرې زیاتې وي. د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په افغانستان کې په کورونا د اخته بهرنیو ځواکونو د شمېر په اړه څه نه دي خپره کړي. Stars and Stripes لیکي دا سربیره پر دې چې سش کال د یو شمېر مثبت پیښو راپورونه خپره شوي دي خو دفاع وزارت د امنیتي دلایلو له امله دا شمېرې نه خپروي. د فبروري په 9 چې په دوحه کې امریکایانو له طالبانو سره د سولې کوم تړون لاسلیک کړی دی د هغې له مخې به ټول امریکایي ځواکونه د مې تر میاشتې له افغانستانه وځي. نو ښایي سش کال له امریکایي ځواکونو د شکرانې وروستۍ لمانځنه وي چې په افغانستان کې کوي. میل آنلاین خپرونې د یو شمېر هغو بهرنیو ځواکونو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې پخوا په افغانستان کې و. دا خپرونې لیکي آسترالیا د دفاع وزارت لږ تر لږه 10 په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د راپور په خاطر له دندو ګوښه کړي دي. خپرونه لیکي چې دا کسان د آسترالیا د ځانګړو ځواکونو غړي دي. د آسترالیا دفاع وزارت پر دې کسانو دا شک کړی دی چې دوی د هغو بشري سرغړونو شاهدان وو چې له ادعا سره سم د آسترالیا ځواکونو په افغانستان کې ترسره کړي دي. د همدې سرغړونو په تور 19 نور په استرالیا کې د تحقیقاتو لپاره معرفي شوي دي. تیرونی په 455 مخونو کې یو تحقیقاتي راپور خپور شو چې پکې د استرالیا ځواکونه تورن شوي دي چې د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ نه دیش کسان په افغانستان کې په غیر قانوني توګه وشل دي. د 2020 کال د سپتمبر له 11 وروسته د استرالیا تر 25,000 ډیرو پوځیانو په افغانستان کې خدمت کړی دی.
په افغانستان کې د سهار 8:03 سوې. د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د 4 کلونو په موده د 13.2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې وکړې. دا مرستې تر هغې کمې دي چې 4 کاله مخکې نړیوالو د بروکسل په کانفرنس کې اعلان کړې وې. افغان حکومت د څومره مرستې هیله درلوده؟ احمد شیبر د مالیې وزارت له ویان شمروز خان مسجدي سره غږېدلې او د جنیوا په کانفرنس کې د سویو ژمنو پوښتنه ورڅخه کړې ده چې دا مرستې د حکومت لهیلو سره سم دي او که څنګه.
دغه کانفرنس زمونږ د توقعونو لا ښه تیر شه. دغه مرستې چې کم رقم وشولې ته د باندې 13 میلیارده که مونږ دا مد نظر ونیسو چې نړیوال اقتصاد د کورونا له امله ډېره سخته ضربه لیدلې او ځینې لوی او واړه هیوادونه حتی د خپل اقتصادي ودې لپاره ډېر سخت تشویشونه درلودل، خو بیا هم دوی د افغانستان د دولت سره د بروکسل د کانفرنس په تړاو صرف 15% کم مرسته وکړله، نو دا زمونږ د توقعونو ډېره زیاته مرسته وه.
په دې غونډه کې ځینې شرایط هم نړیوالې ټولنې وضع کړي دي. فکر نه کوي چې دا شرایط یو څه سخت دي چې د افغانستان حکومت وتوانیږي چې دا شرایط په ځای کړي؟
د افغانستان دولت او ملت د دوه انتخاب سره مخامخ و. یا دا چې نړیوال همکاران خپل مرستې به حد زیاته کمې کړي، کیدای شي 1 یا 2 میلیارد ډالر هم نه وي شوی، یا دا چې مرستې وساتي خو ډېر سخت شرایط ورته وساتي. بنا اند افغانستان د حکومت خپل غوښتنه هم دا وه چې مرستو ته مو په هماغه تیر ادامه ورکړي، ولې شرایط مو کولی شي سخت کړي. نو د افغانستان حکومت په دې حقیقت باندې پوه شوی دی چې د افغانستان د آیندې لپاره دغه مرستې ډېرې سختې اړینې دي او د دې مرستو پرته موږ نشو کولی خودکفایي خواته
ولاړو. تاسو ویل چې شرایط سخت دي، کیدای شي چې تاسو اشاره ورته وکړئ چې کوم شرایط سخت دي؟
د شرایط ګوره په ټوله کې هماغه تیر شرایط دي، ولې دا ځل د نړیوالو د څېړنې او د میکانیزم د ارزونې به سخت وي. هر کال به مثلا د فساد سره د مبارزې، د کیف حکومتولۍ، د رونوالي او د مثلا د شفافیت او په عوایدو بودیجه کې د زیاتوالي او محاکمو څارنوالۍ کې د اصلاحاتو همدارنګه د سولې په پروسه کې، نو هر کال به دقیق تعهدات لیکل کېږي، څېړل کېږي. او که د کال په پای کې نړیوال همکاران زموږ د جی ډی او عملي اقداماتو څخه خوښ وو، خو دغه کلنۍ مرسته به هر کال تر 2023 پورې دوام کوي. که نه یې، نو په ډاګه یې راته وویل چې بیا به دوی د خپلو په مرستو باندې پوره حق ولري چې یا یې ودروي، یا یې کمې کړي، او یا یې هېڅ رانه کړي.
د مالی وزارت وایاند شمروز خان مسجدی و چې د جنیوا په کانفرنس کې له افغانستان سره د سویو مرستو د ژمنو په اړه څرګندونې کولې.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم په افغانستان او نړۍ پورې بل تړلې مسأله د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. افغانستان هم له هغو هیوادونو دی چې په وروستیو ورځو کې د کورونا وایرس پیښې پکې زیاتې سوي، او د پوهنې وزارت یې اړ ایستلی دی چې د حضوري زده کړو په اړه بیا کتنه وکړي. خو تر ټولو ډېرې پیښې د امریکا په متحده ایالاتونو کې ثبت سوي دي. تفصیل له عصمت څاروان نه.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د کورونا مثبتې پیښې په ډېرېدو دي، په نړۍ کې په دې وایرس د اخته کسانو شمېر تر 6 میلیونه اوښتی دی. حاضر دمه تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې ثبت شوي دي. د ریوټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا روغتیایي چارواکو له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې د شکر ایستلو یا تانکس ګیوینګ د ورځې په رخصتۍ کې له سفر کولو ډډه وکړي، او په دې مناسبت په کورنیو میلمستیاو کې راټول نشي. دوی وایي له خبرداریو سره سره ډېر امریکایان د شکر ایستلو د ورځې په مناسبت میلمستیاوې کوي او یا سفرونه کوي، او له همدې کبله باور کېږي چې د کورونا پیښې په نورې هم ډېرې شي. د امریکا د ساري او انتانی ناروغیو د مرکز رئیس ډاکټر انتونی فاوچی یو وار بیا پر خلکو ژغ وکړ چې د کورونا لپاره اعلان شوي مقررات رعایت کړي، لکه له یو بله لازم واټن ته پام وکوي، ماسک وکاروي، او په یو ځای کې له راټولېدو ډډه وکوي. د امریکا په ځینو ایالتونو کې د کورونا د ډېرېدو له کبله ښوونځي او رستورانونه بند شوي، او د نیویارک په شان په ځینو ښارونو کې نوي بندیزونه اعلان شوي دي. په همدې حال کې په پام کې ده چې ژر په امریکا کې د کورونا پر ضد عمومي واکسیناسیون پیل شي. د روټرز خبري اژانس پر اساس تر یوې اونۍ په لنډه بوده کې په امریکا کې 1 میلیون تنه په کووید 19 اخته شوي دي، او اوس په دغه هیواد کې د کورونا د ټولو مثبتو پیښو شمیر 2,22,000 ته رسیدلی دی. همداراز په دې هیواد کې 2,22,000 تنه په دې وبا مړه شوي دي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې په درسته نړۍ کې تر 6 میلیونه ډېر کسان په کورونا وایرس اخته شوي، او 1,04,000 تنه ورڅخه مړه شوي دي. په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې هم د کورونا پیښې په بیساري ډول زیاتې شوې دي. له همدې کبله د افغانستان حکومت د کورونا د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره د ښوونځیو، پوهنتونونو او د ودونو د تالارونو د بندولو پریکړه کړې ده.
پرګنو مسایل اوریدونکو سیمیسونه راستولې دي. خان محمد اسلامیار د هلمند لنډ دلیلی کې د شهید الیاس دایی په وجل کې دوه سره د هلمند خلکو ژغ چوپ او خاموش سو ده چې هلمند یو نه امن ولایت. ازادي رادیو د پدی ولایت کې بل خبريال وټا کی حمیدا غنمرنګ له غزنی د شهید الیاس دایی شهادت په قضیه کې د حکومت ناغړی نه بخښل کېدونکې جفا ده. محمد اسلام بیتاب د خوست ولایت څخه لیکلی چې د جنیوا په کانفرنس کې کوم مرستې چې د افغانستان له حکومت سره وسوي باید افغان دولت پر هغو لارو چارو دغه مرستې ولګوي چې زیاته اړتیا ورته لیدل کېږي. محمد نبی خپلواک له غزنی، که طالبان افغانان وي نو بیا ولې تر خپل حاکمیت لاندې سیمو کې د بیت المال حفاظت نه کوي؟ محمد عارف حنیفي له هلمند، په هلمند ولایت کې درسي کتابونه نستم او هم څلور میاشتنی آزموینې رانږدې دي او زده کوونکي د زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. عبیدالله له غزنی لیکي چې په زنه خان ولسوالۍ کې د مکتبونو ودانۍ نشته د پوهنې رئیس ته ودانۍ جوړې کړي. قاری محمد نبی مینوال د هلمند له ندالي څخه لیکلي، د ندالي او مرجی ولسوالۍ خلک زیات خوشاله سو چې حکومت د هلمند سیند اوبه ورخوشې کړي. او عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي، تر څو چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ونوځي د سولې راوستل ګران کار دی. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري. د نړۍ د فوټبال یو نامتو ستوري ولوید. د ارجنټاین پخوانی کیپټن دیګو مارادونا د 60 کلونو په عمر وفات شو. د هغه مړی خاورو ته وسپارل شو. د ارجنټاین ولسمشر درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی. تفصیل له احمد شیبر څخه.
په پلازمینه بونس آیرس کې د ولسمشرۍ د ماڼۍ دننه خلک په کتارونو د ډیګو مارادونا د تابوت مخې ته تیری شي. څوک چکچکی کوي، څوک ژاړي، څوک ګلونه پرې اچوي، ځینې چیغې وهي. باډیګاردان خلک نه پرېږدي چې ودرېږي. له ماڼۍ بهر د بیروبار د مخنیوي لپاره پولیسو موانع جوړې کړي دي. پولیس غواړي چې ورو ورو خلکو ته لار پرانیسي. مارادونا مینوال د خپل اتل د جسد د لیدو لپاره پولیس پوری وهی، موانې ډنګوي او د ولسمشرۍ د ماڼۍ پلور ترمی. مارادونا چې په درې ورځنی ماتمې د ارجنټاین خلک شینولي، کلونه کلونه یې دوی ته خوشی ور په برخه کړي. په 1988 کال کې چې کله ارجنټاین د فوټبال نړیوال جام کوخته یووړ، پولیسکونو سره کسان په بونس آیرس کې راغونډ شول. د خپل ملي ټیم د کپتان هرکلی وکړ. څلور کاله وروسته مارادونا بیا هم کپتان و چې د ارجنټاین ملي لوبډله د فوټبال د نړیوال جام تر پای لوبې ورسېده، خو جام یې جرمني ته پایلوت.
دا تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. په غزنی کې د سترمیاشتې ټولنې چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلولو شخړو پر مهال د وژل شوو کسانو شمیر تر پخوا کم